السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د نهي ورځ او د 2014 کال د مې میاشتې یو درشمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د مشال مجله هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په مردان کې امنیتی سرتیرو یو ځانمرګي بریدګر وجلې. نن سهار په مومندو کې دوه بیرابلو چودنو کې دوه امنیتی سرتیري وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. سعودي عرب، ایران په عراق کې په فتنو خورولو تورن کړي. او ست مشال خبرونو تفصیل. د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي بریدګر په نخ کولو سره په دغه خار کې د یو ممکنه لوی پیښې مخنیوي کړی دی. د سیټي تانې محرر عباد الله پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په خار کې د چودنې او د پولیسو د مشرانو د نخ کولو هوډ درلود، خو پولیس پرې پوه شول او ډډې پرې وکړې. په دغه خوډب کې و کسان جوبل شوي او بریدګر وجل شوی دی. عباد الله زیاتوي
اغه سره خوا کې د چوته ګاډي روانو او دی یو کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې ګرنیټ وو، دی په پایر کړی دی، هغه په ګرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګیدلی دی. هغه پریوته دی، هغه په سایکل کې نورم بارود کړو، هغه خو بیا بي ډي اس والا ناکار کړو، دی پټو شوی دی. چوته بیا دوګان مینان زخمیان شوی دی معمولی، او نور سیولین هم یو پینځه کس زخمیان شوی دی.
کومې وسلوالې ډلې مردان ته د ځانمرګي بریدګر د لیګلو ذمواري قبوله کړې نه ده. د بریدګر د پیژندګلوۍ لپاره د هغه د بدن پاتې شونکي پلټونکو ادارو په خپل ولکه کې اخیستې دي. نن سهار د مومندو قبایلي سیمې په بایزو او لاټي کیمپ کې په بیلابیلو چودنو کې دوه امنیتي سرتیري وجلې شوي او دوه نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره لومړۍ چودنه د بره مومندو په صفدر تلاشۍ پوستې سره نږدې شوې چې پکې د ملیشیا ځواکونو دوه سرتیري وجل شوي. بله چودنه د کوزي مومندو په لاټي کیمپ سیمه کې شوې چې پکې د پوست د ودانو د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یا اف ډبلیو دوه کارکونکو ژوبل شوي. د دغه پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو وروستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې جر پیل شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال دغه څرګندونې وکړي.
اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعیات شوی دي، اغه نه پس فوري دا امکان زنګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي. او ځکه چې پاکستان د لپاره بل سلار شته نه، پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي.
ابرار حسین دا هم ویل چې د دوی حکومت د حزب اسلامي او د مولا رسول دلی لخوا د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د ګډېدو هرکلی کوي. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د یو سل پنځه اتیا یرغمل شو مسافرو لړلې دیارلس تنه وجلي، ځینې خوشي کړي او ځینې له ځان سره یې نامعلوم ځای ته بیولي. الله اکبر آزادی ریډیو ته وویل چې دغه د کندوز د امنیتی قومندانې د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله وویل چې د سلورو موټرو سپرلی و چې نن سهار د علی آباد ولسوالۍ په شین تیپی سیمه کې له موټرو ښکته کړی شول. اکبری وایي هغه دیارلس مسافر چې وجل شوي یو یې پخوانی محلي پولیس او پاتې نور یې ملکیان دي. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د شخړو او ناقرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بې کوره شوو خلکو شمېره دوه چنده او څه د پاسه دولسو لکو ته رسېده. دغه لندن میشته اداره په خپل تازه خپور شوي راپور کې زیاتوي چې که د هغو شپږویشتو لکو افغان کډوالو شمېره هم ورسره ګډه شي چې په نورو هیوادونو کې اوسېږي، نو معلومیږي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د دغه هیواد هره کورنۍ په سناسه صورت کې بې کوره شوې ده. دغه راپور چې زما بچۍ به راتلونکي جمعې کې مړه شي د سرخط لاندې خپور شوي کې راغلي چې افغانستان تر دا مهال په کور دننه بې کوره شوو کورنو سره خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړي. په راپور کې راغلي چې دغه بې کوره شوي خلک د مناسب سرپناه، د اوبو او خوراک نشتوالي او د صحت او تعلیم سهولتونو نه بالکل محرومه دي او دغه کورنۍ کار روزګار ته هم لاسرسی نه لري. د یاد ادارې د جنوبي اسیا ډایرکټر چمپا پټیل وایي چې نړۍ د افغانستان نه پام اړولی دی او د دې خبرې ډېر خطر دی چې کېدای شي نړۍ دغه د شخړو ځپلي خلک هیر کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په گاونډ کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران غواړي چې په عراق کې د استحکام راشي نو له مداخلې کولو دی لاس واخلي. نوموړي وړاندې وویل په عراق کې بیلتون پالنه او فتنه پارونه د ایران د پالیسو په پایله کې مخته راغلي. عادل الجبیر زیاته کړه چې ایران دې د ښه ګاونډیتوب پر اصولو عمل وکړي، خپلو داخلي چارو ته د پاملرنه وکړي، د ګاونډو او په ځانګړي ډول د عراق په چارو کې دې مداخله نه کوي. او وروسته خبر دا چې د شام د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې چې واقع د یاغیانو په لاس کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه سوارلس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د جنگونو سارونکو د غډله وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو تر سره کړی دی. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د شام په دغه مغربي ښار لږ تر لږه اووه بریدونه شوي او یو برید پر هغه سیمه هم شوی چېرته چې یو ملي هسپتال موقعیت لري. د فعالینو نورو ډلو هم د دغو هوایي بریدونو په نتیجه کې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي دي. د همغږۍ ځایي کمیټو ویلي پر هسپتال د برید په نتیجه کې لس کسان وژل شوي خو د ښار په نورو څنډو کې د اوړېدلي جان پاړی سنتی ویلي. د مشال د خبرونو پای او تاسو ته اوس د موسم حال او د کرن شو بای رفت انجم وړاندې کړی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو درهم په 28.55 روپۍ او په 28.25 روپۍ یو ریال په 19.95 روپۍ او په 28 روپۍ یو پاؤنډ په 3.56 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.65 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا مطابق سبا لپاره په پیښور او په بنو کې موسم ګرم وي خو په کوټه کې به خال خال وریځ وي. سبا به په بنو کې زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40 وي. د پیښور درجه حرارت به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 وي. کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30 وي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د مردان پولیس وای د یو ځانمرګي سره په مقابله کې وو کسان جوړل شوی او بریدګر وژل شوی دی.
پیټرول پمپ ته هغه طرفا کې د چا صاحب ګاډي روانو انو دی او کس باندې شک راغلی دی هغه سره لاس کې ګرنیټ وو. دی په پایر کړی دی هغه په ګرنیټ را پایر کړی دی د دې پایر سره هغه لګیدلې دی.
نن د ثوابی اوسیدونکو د خیبر پختونخوا په نصاب کې د یوسف زود یو پخوانی مشر ملک کالو خان د سپکاوي خلاف مظاهره کړي.
هغه کې دو هغه خلاف چې کمی لیکل شوی دی هغه کې دا ویلي چې دیو ډکیټو ډاکو نمنګ داغي مزمت کو.
نن په ټولا نړۍ کې نو ټوبیکو ډې مانزل کیږي.
تصوار لکه سمرا وی ته خپل کینسر دې شوندو دې جبې دې غاخونو د وره خوراک نه لای چې یوسف کې سورته وای اغا او د بیا د مېده د دې کینسر ډیر زیات دي.
او ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجله هم لرو.
شوګر په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ تاسو په دغه څو کالو کې وګورئ چې د ځانې عمر څه سمجه ډېر لګي ولې چې کار ډېر زیات کارم دي. بل تاسو وګورئ چې زموږ په هر میاشت کې یو غانه یا دوه غانه هیڅ راځي.
د مشال سره واوري دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د مردان پولیس وای پرون مخام یو ځانمرګی بریدګر د سیټي ټاون سره د سیټي ثانی سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پرې پام شو ډزې پرې وکړي. په دغه ډزو او چاودنې کې اوه کسان جوبل شوي او بریدګر هم وژل شوی دی. چارواکي وایي حمله کوونکي پر سایکل سپور وو او چاودیدونکو توکي هم لیکتول. په پختونخوا کې په دې وروستیو کې د امنامان وضع یو څه شوی او د پخواب سر ډیری ځانمرګی بریدونه او چاودنې نکی خو د تازه پیښې د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. تفصیل د غلام حسن اورو.
تیر ماسخوتن د مردان د سیټي ثانی سره نږدې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې دوه پولیس والا او 15 ولسی وګړي جوبل شوې دي. د پیښې په اړه د مردان د سیټي ثانی محرر عباد الله مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکو سره پولیسو یو لاسي بم لیدلی وو او په دغه وجه د ایس ایچ او د ګاډی نه پولیسو په هغه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د هغه ځانمرګي چاودونکو مواد و چاودیدل.
بحثی چینسی قدم فاصله کې پېټرول پمپ ته هغې طرفخوا کې د چو صاحب ګاډي روان وه، نو دی یو کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې ګرنیټ و، دی پهې پایر کړی دی، هغه پهې ګرنیټ را پایر کړی دی. د دې پایر سره هغه لګېدلی دی، نو هغه پرېوتې دی. هغه په سایکل کې نور هم بارود دغه کړو، هغه خو بیا بی ډی ایس والا ناکاره کړو، دی پټول شوی دی. چو صاحب یو دوه ګن مینان زخمیان شوي دي معمولي، او نور سیولی نم یو 15 کس زخمیان شوی دي، هغې هسپتال کې دي.
د مردان د بمونو ناکاره کوونکې ډلې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي په سایکل سورو او په سایکل کې هم 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد ځای په ځای کړی شوي وو چې د بمونو ناکاره کوونکې ډلې هغه ناکاره کړل. د پیښې د ځینه د ځانمرګي برید کوونکي سر او د وجود نورې برخې د ترګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډي په خپل قبضه کې اغېستلې دي، او د ځانمرګي برید کوونکي د پیژنګلو او د مردان سیټي ثانی ته د هغه د را رسېدو په اړه یې پلټنې پیل کړی دی. په پیښه کې جوبل شوی دوه پولیس والا او 15 ولسی وګړي د پیښې سمدستي رستو د مردان میډیکل کمپلیکس او ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال مردان ته رسول شوی دی، او د یادو هسپتالونو ډاکټران وایي د وواړه زخمیانو روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي پاکستان وروسته حالاتو ته په کتلو سره ډیر هیله من نه دی چې د افغان طالبانو سره به دم ګړی ته د سولې خبرې ممکنه وي. نوموړی وایي که حزب اسلامي یا کومه بله وسله واله ډله د سولې په پروسه کې شاملېږي، نو دوی د دې خبرې ستاینه کوي. زموږ همکار رابعه اکرم خان چې د خبریالانو د یو پلاوي سره د افغانستان په دوره ده، په کابل کې د ښاغلي ابرار حسین سره خبرې کړې دي.
اوس چې دی دا د سولې عمل ودرېدلی دی د خبرو اترو دپاره، نو تاسو مخکې دی نه څه هیلې لرئ؟
پاکستان خو همیشه دا کوشش هم وي او دا خواهش هم وي چې افغانستان کې امن دپاره چې څه زموږ وس رسي سمونږ کولی شو چې هغه مونږ خام خا وکړو. خو څنګه چې ما وویل چې ډېر ایلیمنټس داسې دي، ریجنل هم دي، انټرنیشنل هم دي، او خود افغانستان کې دن هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي، نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي. اوس هم اگر چې اوس ریسنٹلی چې کوم واقعات شوی دي هغه نه پس فوری دا امکان زنه ګورم چې فوری به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي. او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه، پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي او افغانستان کې صلح او امنیت راشي.
څه خیال لري چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات دي یا د اعتماد فقدان دي، نو دا دواړو ملکونو تعلقات څنګه ښه کېدای شي؟
د دې لپاره ډېر سی بي ایمز دا سې دي چې هغه دواړو ملکونو ته پکار دي چې یو بل ته نږدې شي. ټولو نه مخکې خدا دی چې یو بل خلاف چې بدګماني دی یا یو بل خلاف کسر شکوک و شبهات دي، نو هغه لپاره میډیا استعمالول نه دي پکار. بجائے دینا چھے دوارو حیوا دونوں کے چکم دولتون دی اغوی پبلک سٹیٹمنٹس جاری کی او بل خلاف یا کا معمولی شکم وی نو بل باندے تورو لگی نو ترسو پورے چھے ثبوت نہیں او یو بل سرا شیئر کو لینے شی نو کم از کم دانا دے پکار چھے دے یو ملک پبلک دا بل ملک پبلک خلاف شی
مولا رسول ڈیلی چھے دے اغی دا وائی چھے منگ با دا کم مذاکرات تی دا امن دا پارا اغی کی گڑون کول دا پار تیاریو نو سنگ گور
جی زمون پر لحاظ خدا یو انٹر افغان ڈائیلاگ دے یعنی افغان دولت چے دے نو آغا افغان ملیٹنٹ سرا مذاکرات کئی خبر طریقے پاکستان یو فیسیلیٹیٹر دے چے کم حد پورے مونگ سا فیسیلیٹیٹ کو لیشو نو مونگ بو کو کم زے کے چے زمون فیسیلیٹیشن نا بغیر ہم کار کی گی افغان دولت کو لغاڑی نو دا پاغوی باندے دے سنگا دوی حزب اسلامی سر ہم خبر ترے کئی نو قبل سا ملیٹنٹس گروپ تے آغا سر ہم کئی نو دا انٹرا افغان ڈائیلاغ دے اور دا پاکستان پدے کے دین علاوہ سا رول نشتا چے ترسو پورے ترسو کم حد پورے سہولت کاری کار مونگ کو لیشو غم گو
اوریدونکو دا وو د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین چې ویل یې دم غړی ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ممکنه نخکاری بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د ګل پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنو اړیکو له سلاکار سرتاجی سره کتل دي د لهغه وروسته چې تیرونه بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور اوجل شو د دوانو لورو ترمنس دا له دغه پیښې لومړنۍ لیدنه ده تفصیل د اجملان ناورو
له هغه وروسته چې د مېد میاشتې په یو وشتمه نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان انتقادونه راپورته کړل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان دوه لوړ پوړي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ رډیو ته ویل هغه پیښې چې په تیره اونۍ کې رامنځته شوې د افغانستان لپاره مهمې مسلې دي او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې په همدې مسلو را څرخېدې په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو ډیر اخیز لرونکي مسله د پاکستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وشل کېدل و خدا چې د دې پیښې په کوم اړخونو دواړو لورو خبرې کړي خغلی زاخلوالي په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه او خو پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا وایي سرتاج عزیز له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په کتنه کې د طالبانو پر مشر د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو خاورې باید د یو بل خلاف ونه کارول شي پاکستانی ورسپانو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا ویلي دي له افغان سفیر زاخلوال سره په کتنه کې سرتاج عزیز د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه چې ملا منصوري وواژه د پاکستان اعتراضونه څرګند کړل پر دې سربیره ویل کېږي چې دواړو لورو د سرحدي امنیت د افغانستان د سولې پر راتلونکو او نورو دواړخیزو مسلو هم خبرې کړي پاکستان د یک شنبه په ورځ ویل چې د ډی ان ای لمایناتو هم تایید شوه چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې د بلوچستان ایالت په نوشکې سیمه کې وکړ د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوه پاکستانی چارواکو د بی پیلوټ الوتکې دا برید د پاکستان پر ملي حکومت تیرې بللې واشنگټن ته په دې اړه اعتراض وړاندې کړي بلخوا پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په یو خبري غونډه کې واربیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو د مشرانو پر ضد زپون کې اقدامات وکړي
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیر سخت روان دي تیر هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو پنجاب د پاکستان آباد صوبه ده، خو د دې صوبې په جنوبی برخو کې پاکستانی طالبان هم آباد دي. دوی له دغه ځای قبایلي سیمو ته روزل شوي وسلوال استوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ هم په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې جنوبی پنجاب د طالبانو مهم ګډ دی او روزنیز مرکزونه لري. دفاعي کارپوهان بیا وایي د پاکستان حکومت او پوځ دغلته ځکه عملیات نه کوي چې دغه وسلوال د حکومت او یا د پوځ خلاف وسله نه پورته کوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د کړکیچ نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو تازه راپور کې دعوه کړې ده چې په پاکستان کې د جهادي ډلو تر ټولو مهم مرکز د پنجاب صوبې جنوبي سیمې دي. په راپور کې راغلي چې په دغو سیمو کې د روزنیز کیمپونو، مدرسو او د بیرابلو مسلکونو د جماعتونو یو لوی جال خور دی چې په اصل کې د جهادي ډلو لپاره د مرکزي سرچینې کار ورکوي. په بهاولپور کې کارکونکي خبریال الیاس رزان مو پوښتل چې په دغه راپور کې کومه دعوه شوې، په ځمکه باندې د دې حقیقت څه دی؟ نو رضا وای چې د راجنپور، بهاولپور، ملتان او نور سیمو په کوه سلیمان غریز سلسلو کې دغه وسلوالې ډلې میشتې دي او دغه سیمو کې روزنیز کیمپونه هم دي.
په دغو کیمپونو کې نو برتی شوو وسلوالو ته د مختلفو وسلو استعمالولو او د بارودی موادو د چلولو نه علاوه نور تربیت هم ورکول کیږي. خو دغه وسلې، بارودی مواد یا نور د ترخه خورولو سیزونه دغو سیمو کې جوړیږي نه، بلکې دغو سیمو کې یوازې تربیت ورکول کیږي. د دې نه علاوه دغه سیمې د هغو لویو سوداګرو او مالدارو خلکو ساتلو لپاره هم کارول کیږي چې وسلوال یو تختوي. غرض دا چې یو مکمل نتورک دی. د مذهبي مدرسو یو لوی جال هم د غوسیمو کې خور دی او په مختلفو وختونو کې ځنې پاکستانی استخباراتي ادارو د غوسیمو کې عملیات هم کړی دي.
په اسلام آباد کې خبريال طاهر خان نمو پختل چې جنوبي پنجاب ولې د وسلوالو ډلو مرکز جوړ شو. نو طاهر خان جیا تکړه
جنګي کوټه وایي چې صفای صحابه دا غي نوړان دي بیا جیش محمد دی. نو دا ټول کو تاسو ګورئ د دې دنیا هم په هغه سیمه کې خوري چې ویلې ظاهر ده چې د دې خاص یو مثلا فکر کوته په اسانه باندې وایو نو چې کوم مغه د ګوندی مسلک دی دغه د دې مرکزي نه پاتې شي دي ځنه دا په کتاب کې تاسو ته ذکر د طالبانو په دن نه بیا پنجابي طالبانو ذکر کوي. نو داغه مشران نسمت الله ماویه هم د جنوبي پنجاب دی فکر نواز شریف طالبانو ته پاکستانی طالبانو په هغه وخت کې د خبرو بلنه ورکړلې و د ټول وړاندې بیا د جنوبي پنجاب د طالبانو مشر هغه حرکت کړو.
په ملتان کې میشته د امنیتی چارو پوها او لیکونکې عائشه صدیقه نمو پوښتل چې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دې تازه راپور نه علاوه ځایي ولس هم د دې نه خبر دي چې د پنجاب صوبې جنوبي سیمو کې ګڼ شمېر جهادي ډلې میشته دي. نو بیا د پاکستان حکومت او پوز د غوسیمو کې عملیات ولې نه کوي؟ نو عائشه صدیقه وایي
جنوبي پنجاب میں آپریشن کرنے کی ضرورت خیبر پختون
د پاکستان ریاست ته په جنوبي پنجاب کې د پوځي عملیاتو اړو ضرورت نشته. خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې ځکه ضرورت پیښ شو چونکه ځنې وسلوالې ډلې د ریاستي ادارو د واک نوبتي وی او جګړه پیل کړه. خو سم چې د ریاست سره تړلې کومې ترهګری ډلې دي هغه هم هغه سي د معمول مطابق د غوسیمو کې ناست دي، نو دغه خلاف د عملیاتو خو ضرورت نشته. هغه نیول او یا بیکاره کول د ریاست مرستو سره اړه لري او ریاست ته معلومه ده چې په جنوبي پنجاب کې کوم وسلوال په کوم ځای کې میشته. خو زما په اند د غوسیمو کې د عملیاتو نه د ریاستی تګلارو د بدلون ضرورت دی.
عائشہ صدیقی زیاته کړه چې جنوبی پنجاب کې دا مهال د کورونو وسلوالو ډلو ترڅنګ د نړیوالو ډلو مرکزونه هم شته چې پکې القاعده وسلواله ډله تر ټولو مهمه ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ثوابې د کالو خان کلی اوسیدونکو نن سهار د پښتنو د مشر ملک کالو خان ته په سرکاري نصاب کې د سپکاوي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او تر یوې غنټې پورې د مردان ثوابې لوی سړک هم تړلې وو. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې د نهم جمعه انګریزي کتاب کې ملک کالو خان ته د سپکاوي مضمون خپور شوی دغه د نصاب لری کړل شي. ملک کالو خان په شپږ سما ایسوی صدی کې د یوسف زو قبیلې مشر پات شوی او د پښتنو لخواوري د مغولو لخکري په شاتم بولیدي. ته دغه مظاهره په اړه تفصيل د زلان یوسف زیناورو.
د احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د کالو خان کلی یونین کونسل په خوانی ناظم محمد اشفاق خان اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په سرکاري نصاب کې د ملک کالو خان بابا سپکاوی د ټول پښتون قام سپکاوی دی.
کله چې مغولو په دې پښتونخوا باندې با بدر پی ام لی کول نو یو د ملک کالو خان او شداغي مقابله کولاړو داغي بزدو لاړو او دغه مغولو له شکستوم د ملندره په مقام باندې کالو خان بابا دغه دیسه فصلارو د قیادت کور کړی شوی دی او دا صبح تقریبا داسې خلکو ته والا ده چې نن په ملک کالو خان پسې کنزل کیږي سبب ګجو خان پسې کیږي بل بدریا خان پسې کیږي.
د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکې د کالو خان کلی د پنځم ولج کونسل ناظم عادل خان وایي کزر زرا د نصاب نه ملک کالو خان بابا ته د سپکاوی مضمون لري نشو نو دوی با خپل احتجاجي تحریک تر پیښورا او غزوی.
انګلیش په 9 کلاس کتاب کې هغه کې دو هغه خلاف چې کمی لیکل شوی دی هغه کې دا ویلي چې دیو ډکیتو ډاکو نو موږ دا هغه مزمت کو چې او صوبایي حکومت نه دا وختنه کو چې دی د دې کتاب نه دغه 43 44 پیج دا خطو کی کینو روزانه به مونږ دی روټ تر وزو دا زمونږ ډیره زیاته بیزتی را دا زمونږ د مشرانو بیزتی را مونږ دا ټول عوام به دی ان شاء الله د سټیک ثوابه او پدی ولاله جی.
د ملک احمد بابا او د ملک گجو خان رستو د ملک مصری خان د وفات نه پس ملک کالو خان د یوسف زو مشر اوټا کله شو او پښپاړه سما ایسوی صدې کې د یوسف زو په خوره یلغار کونکې د اکبر باچا لخر او تا په بیلابلو جنگونو کې ماتي ورکړه. د ملک کالو خان مزار د ثوابې په کالو ډیر کلی کې دی او هم د غلطه یې مسیح آباد دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو نن د مې یو ډیر شمانې ته دا په نړۍ کې د تماکو د نه استعمال د ورځي یا نو ټوبیکو ډې په توګه منزل کیږي. د دې ورځي د منزلو مقصد د هم دي چې خلک په دې پوه کړل شي چې د تماکو استعمال انسان د کومو ناروغو سره مخامخ کوي. د پاکستان د مخدره موادو د استعمال پر ضد یو اداره دا هم وایي په دغه هیواد کې په سلو کې 15 کسان تماکو استعمال کوي او هر کال 100,000 کسان یې له وجې مري. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د پاکستان چیسټ سوسایټي مرکزی صدر او د لیډی ریډینګ هسپتال د سینې د مرزونو پروفیسر ارشد جاوید وایي چې پاکستان کې پسلو کې شپږ ډیر سړی او 9 خزي سیګریټ یا چیلمس کی او د یو اټکل تر مخه هیواد کې هر کال نږدې 1,00,000 کسان د تماکو د استعمال لوجي مري.
سیګریټ نوشي سره اهم چې کم بیماری لګي هغه کې د پرپوس کانسر ده او برونکایټس امفایزیما او های بلډ پریشر او هارت اٹیک نظر بیمار ہے دادی ادین علاوہ مختلف نور آزاد دی لکه جبش وا خوراک نالے شوا میدہ شوا گردے او مسانے سرطان یعنی کینسر لگے دو خطرہ ہم دے سگریٹ دے وجوی.
نو موړی وای چې پاکستان کې د تماکو د کارولو د مخنیوي یا کمولو لپاره قانون موجود دی خو برابر عمل پرې نه کیږي. د لیډی ریډینګ هسپتال یو بل ډاکټر اسسټنٹ پروفیسر ضیاء الله وای چې پښتون اولس کې د سیګریټو په پرتله د نسوارو استعمال زیات دی او عام اولس فکر کوي چې نسوار ډیر زیانمن نه دي خو نسوار هم صحت ته ډیر زیان رسوي.
خله کې د هغه نسوار لکه سمره وي د خله کینسر د شوندو د جبې د غاخونو دورې او بیا هغه لاړې مېده طرف ته ځي نو مطلب مېده په لاره باندې د خوراک نه لای چې یوسف کې صورت وای هغه او د بیا د مېده د دې کینسر پکې ډېر زیات دي.
نصيحت د نړیوالې ادارې تر مخه په نړۍ کې هر کال 6 لاکه کسان د تماکو د کارولو له وجې له پیدا کېدونکو مرضونو مري، چې په کې 6 لاکه هغه ناروغان هم شامل دي چې په خپله سیګریټ نسکي خو د نورو خلکو د سیګریټ له لوګي ناروغه کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجله هم درو اوریدل یې مهي روي. دا هم تاسو ته وایم چې د مشال ریډیو ټولي اونیز خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدل او لوستل شئ، او د دې سره سره ځان د تازه حالاتو او د معلومات په اړه هم خبرولې شي، او د دې سره سره تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر اکاؤنٹس لاري هم د مشال ریډیو ټول پروګرامونه اوریدلې شي. د مازیګر 4:30 بجې شوي دي لند خبرونه د مجید بابر نورو.
د مردان پولیس وایي د یوزان مرګي بریتر په نخ کولو سره په دغه خار کې د یو ممکنه لوی پیخي مخنیوي کړی دی. نن سهار د مومندو قبایلی سیمې په بایزو او لاټی کیمپ کې په بیلابیلو چاودنو کې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هواجی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو ورستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 1015 یرغمل شوو مسافرو له ډلې 14 تنه وجلي، ځینې خوشي کړي او ځینې له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولي. د بخنی نړیوال سازمان وایي چې په تیرو 3 کلونو کې د شخړو او ناقرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بې کوره شوو خلکو شمیره 2 چنده او څه د پاسه 12 لکو ته ورسېده. سعودي عرب ایران په عراق کې د فتنو پر هپارولو تورن کړی او درې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په ګاونډ کې د مداخلو کولو ته ډډه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناورید. اوس هم راځو د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونه ته. د مشال رادیوي مجله دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په افغانستان او پښتونخوا کې د ورستیو کلتوري پرمختګونو له حاله په دې خبرونه کې خبرې کوي. یونیسکو وایي د افغانستان لرغوني آثار قاچاق او د پاملرنې نشتوالی اغیزمن کړی دی. په کابل کې یو شمیر موسیقاران د کلاسیکي موسیقۍ پالنه کوي.
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
په کراچۍ کې د رحمان بابا په یاد کې مشاعره وشوا چې د پښتنو تر څنګ د نورو ژبو ویونکي هم پکې موجود وو.
هغه خلک چې د رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستل شي، د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغه رحمان بابا لوستل، هغه به وجود هغه د رحمان بابا د پښتو ژبې د درجه نه ډېر قابلیت لري. خبر
په مومندو کې د ځوانانو مشاعرې ته سر ورخکارا کو
او مولا کمار باب جمعات ترا نه وړو نو دادې جمعات ته دې سړی ولې ټوپک راوړلې دې د سیمه بسوک نه پیجنې دا څنګه کې دې شي دې سیمه د ودان په شان حلق راوړلې دې.
په دوبۍ کې لا ادبي هلو زلمو اسلام ګل شیرزاد خبروي.
ډېر کرخي اگر ته و ما ډېر خوند اور شاعران دې په امارات کې خدا چې مجبوریت نه ډېر زیات دي، مسافرۍ بلګ
په تکلیف وي تر نور ډېر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته په اماراتو کې.
نور مطالب هم لرو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یونیسکو وایي افغانستان د لرغونو اثارو څخه مالامال دی، خو په دغه هیواد کې لرغونو اثارو ته سمه پاملرنه نه کیږي او ځینې ډلې د هیواد قیمتي اثار په قاچاقي ډول په نړیوال مارکیټ کې پلوري. د یونیسکو یوې چارواکي تیره ورځ په کابل کې وویل دغه اداره له افغانستانه د لرغونو اثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کول غواړي. له کابله زموږ همکار یوسف خان زدران پی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغیزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکو وایي چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلي د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکو وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدای شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغونی ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو او ایډګر کې درې نیم ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دي. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو چي صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولای او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي د برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره خ سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینه زیاتې کړي.
زیاترین صدمه را کې امروز ما میبریم.
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثار له قاچاق څخه لیدل دی. مشرکل سلګونه میلیونه ډالر له لاس ورکو او دا کار چې مولای یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
موجب کار است.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکو د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډیر اندیښنې رفع کولای شي. د نعمت الله په نوم لرغون پیژندنې پونځي څخه فارغ ځوان وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت احساس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولای شي.
عملتا په کابل کې د موسیقي او شمیر استادان هڅه کوي د هیواد لرغونی سوچه موسیقي خوندې وساتي. دوی په داسې حال کې د کلاسیکي موسیقي لمنه ټینګه کړې چې نن سبا د افغانستان په مرکز کابل کې د نوې موسیقي غږونکې بې شمیره دي او په رادیوګانو او ټلویزیونونو هم نوې سندرې زیاتې خپرېږي. هلته د موسیقي او شمیر استادان او مینوال ګڼي چې د کلاسیکي موسیقي لمر لا هم ځلانده دی. له کابله پرې خان محمد سین راپور راکوي.
دا د افغانستان د محلي موسیقي غږون کې دي چې د هوا د اصلي موسیقي مختلف آلی غږوي. دوی وایي تصمیم نیولې چې د هوا د موسیقي اصلي آلی او وسایل یو ځل بیا فعال او لسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار نو به میهنی.
د وویل وروسته له دې ډیر کارونه په مخ کې لرو، واړو محلی هوادنې او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشاله یو چې دا آرکستر بیا فعال شو. افغانستان کې د شاوخوا سلويختو کلونو راهیسې د نامنې او لامل موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په سیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقي ته پام وشو، خو غربي موسیقي پر ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقي د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
ده وای زمونگ ننه پروگرام ده سلر ویشت کسیز میلی ارکستر پرانست ده ده ارکستر که ده اصیل موسیقی آلات و تزیاد پام شوه پده که او شمیر زوانان او ده موسیقی پخوانی غگوون که او سندرغاری را طول شوه ده د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی د زده کړو مسؤلین وای چې افغان ملی ارکستر اکثره د موسیقی فولکلوریک او هوادانی سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعات و فرهنگ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقی په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هوادانی او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره همگای ملی و ماهنی
خبو بلتا سی تر دیر زی ملی و هوادنی آهنگون آوروی دا آهنگون احساساتی بی او دا هواد ساتون کو پر روحی مثبت آغیز کوی پروسته شاو خواست وار لسوکلونو که دا افغانستان پر راژیوگانو او تلویزیونونو که دا هواد سیل موسیقی دیر لگ او اکثر افغان سندرغالو هم غربی موسیقی تا مخه کرده دا دیل عمل دا محلی موسیقی غگوون که و سندرغالی هم کم شویده و دیاله د اطلاعات و فرهنگ وزارت وای پری به نگدی چه دا هواد سیل موسیقی لپام و غرزیگ
د خبرونه په دې برخه کې د خیبر جنسې د خوږجب شاعر امید افریدی لنډې خبرې او یو شعر در اورو. امید خکلی غزل لیکي او د شعر استادان وایي د خیال موسیقي او جوړخ له کبله د امید شعر د خیبر د خکلی شاعرانو ترجمانی کوي.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د خپل باب د څو وایم زه خو په خپل ځان باندې خبرې بالکل نشم کولای، خو دومره به درته ووایم چې د باړې خبرې ایجنسۍ سره تعلق لرم. امید افریدی مې نوم دی او د غزل شعرونه مې څه په دا ډول دي چې تاسو ته عرض دي. ستا د سودا سره سودا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان. تیر تیر وجود تیرې لیوسم، تیر تیر وجود تیرې ته یوسم، د یو رڼا سره رڼا کړم ځان. او زه خود ننه ټول جڑا جڑایم، زه خود ننه ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان، زه خود ننه ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان. د گمنامه په خورو خړ چشما، د گمنامه په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان، د گمنامه په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان. امید ځان خولي ته ورسوم، امید ځان خولي ته ورسوم، د یو رسوا سره رسوا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان.
د امید افریدی شعرونه مو واوریدل. په کراچۍ کې د سن ادبیاتو اکاډمۍ د رحمان بابا په یاد کې یو ادبي غونډه وکړه چې پکې د پښتنو لیکوالو او شاعرانو تر څنګ د نورو ژبو پوهانو او لیکوالو هم ګډون وکړ. په یاد ښار کې میش د پښتو ژبې کره کتونکي وایي د رحمان بابا شاعري افاقي ده او د هر مذهب او هر ژبې خلکو ته پکې د پند او نصیحت ډکې خبرې او خیالونه پراته دي. له کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران راپور راکوي.
د غونډې مشر میلما او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي.
خټه خبره بلک څنګه دي چې د رحمان بابا پروګرام ته دلته هغه خلک چې هغې رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستلی شي، دغه د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغې رحمان بابا لوستی دی، بیا هم ورسره دو بیا د کراچۍ هغه ښار چې هغه د مختلفو ژبو په حوالې سره هغه ګټه دا ښار چې دی دا ډېر سینسیټیو دی، هغې باوجود هغه د رحمان بابا د پښتو ژبې ته دا رځي نو دا ډېره قابل تعریف خبره.
غونډې ته راغلي شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریډیو ته ویل چې په کراچۍ کې څومره هم قانون ژوند کوي باید په ټولو داسې غونډې وکړی شي، او هم د دې د لارې به بېلې بېلې ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبریږي.
مثلا خوشحال بابا د نورو ژبو چې کوم نوموړي شاعران دي لکه او دوست اعلان وکړو چې را روان شورو په ورځ باندې به د سندي صوفي شاعر شاه عبدالطیب بیټای
مای پروگرام کیږي نو پکار دی چې داسې علاقائی کم ولسی شاعران دی یا لوی نمونه دی پاغې مای پروگرامونه وشي او د مختلفو ژبو چې کم شاعران ادیبان دی یا لیکوالان دی هغه ټول یو ځای شي د یو بل سره د دې رابطې بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وایي چې هم داسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندلو ترلاسه شي، ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی له پرې ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي دې ځایه، او چې کوم دانه زموږ په شاته دا خلک دي د دې پیژندلو هم جوړیږي دغه د دې په نوم باندې، یعنې په دې ښار کې زموږ څوک تپوس کوي څوک هم تپوس کوي نه تر اوسه پورې چا کړی دی.
د ذکر دا چې دین اولاندې هم په اکادمی ادبیات سند څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابیلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. د سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یو بیل برخه هم جوړ کړې شوې.
نن سبا د پښتو فلمونو لمر په ډوبېدو ښکاري او د مینوالو شمیره مخ په کمېدو ده، خو یو وخت ښکلي پښتو فلمونه جوړېدل. د پخوانیو پښتو فلمونو د کامیابۍ یو راز دا هم و چې موسیقۍ، شاعرۍ او زمزمو ته پوره پاملرنه کېده. فلم پوهان وایي د یو فلم په کامیابۍ کې موسیقي ستر رول لوبوي. دوی وایي په اوسنیو فلمونو کې موسیقۍ او شاعرۍ ته هم سمه پاملرنه نه کیږي، همدا ده چې څوک یې د کتاب پاڼه نه اړوي. د مشال همکار سراج ظهیر پرې راپور لري.
د پښتو فلمونو پروڈیوسران او د موسیقۍ استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې ښه موسیقي هم لوی کردار لوبوي، او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه به د ښه موسیقۍ له وجې هم خلکو ډیر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتل کیږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ، چې له کبله د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروڈیوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د سی سره سره په موسیقۍ او شاعرۍ هم ډېر خواري کېدلا.
هغه خلک چې کومونه هغه هیري وی هیري، دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به هغې باندې کہانی هغې ولیکلا، او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای دی بخي امیر غلام صادق وو، د دې تر جوړوونکي چې کوم رفیق شینواري وو، دې باندې به کېناست او په دې باندې به سچویشن مطابق به هغې غانې ولیکلې، او بیا به هغه شاعر ناست وو او هغه موسیقار ته به د هغې هغه دغه خولو په هغه طرف باندې به دې گانا چھے جوڑا بے کا، اور بیا با آگا گانا چکم دے عوام اترا گا ستر اکتر نونی سے تردی وقت پوری اس ہم سے آگا گانی ہو لگے نو اختاب و مازغو بانی اختاب و ضربانی اور لسو منٹو لگا دا سوچ تاری جو خدا دا بسن دا خلق اسی ہے دا موسیقی جوڑا کرے دا موسیقی جوڑا چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زید نو پختل، نو هغه وی چې دوی د حالاتو او د وخت او د ولست د غوښتنې مطابق د فلم لپاره سندرې ترتیبوي.
وخت سره هم کار بدلیږي نه، نو یو او څنګه چې بدر منیر وو هغه ټیم سره په هغه باندې کوم ګانې پکې رسېدې، نو د هغه په هولیا د هغه په لباس باندې هغه میوزیک سیټ و، څنګه لوکیشن وي او څنګه د فلم موډ نو هغه بیا میوزیک هم پکې رسېږي. نو زور خو بدلیږي په هر ځای کې، او دغه چې تاسو وګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ، تاسو په دغه لکه څو کالو کې وګورئ چې د ګانې عمر چې کوم دی هغه ډېر لږي، ولې چې کار ډېر زیات کار هم دی. بل تاسو وګورئ چې زموږ په هر میاشت کې یو ګانه یا دوه ګانې هیڅ راځي، چې هغه د رنګ شاپ اول چې هغه بل شاپ اول په مارکیټ کې یو ګانه راځي.
یار زمز نشا
یو ځواني یو بل شراب مونږ یو په دوان نشا
ډېر مست نه کاغ اخلو قدمونه
د دې ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا کې چې د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایرکټران د پښتو فلمي صنعت را ژوندې کول غواړي، نو باید چې د پخوانی هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي.
او هو 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 هو
په مومندو ایجنسی کې د ځوانو شاعرانو لپاره یو غونډه وشوه. په یاد غونډه او مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو ویل جنگونو پر پښتو شاعرۍ لوی اغیز پرې باسلی دی، خو اوس دوی هڅه کوي د ساندو پر ځای د ژوند سندرې ووایي. د مشال همکار شاهنواز ترکزی هم په غونډه کې موجود و. نور به لاغوی واورو.
په محمود جنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکرټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د محمود باجوړ چارسدی خبر جنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام یې وړاندې کړ، وروسته یې د مشال رډیو سره خبرې وکړي.
اوس موږ لکه د رومان سټ ته لږ ډېر دغه کوو، مینه محبت خپرول غواړو. موږ هم دغه چې د پښتانه رونه
ودان عثمان خیل چې درنګونو او د رومان شاعر بلل شي وای چې هر څومره کده هغه یو کلام عشقیه وي، خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د ځمکې غم نه مونږه تر فلک راوړی دی، وګونی سه جانانه زړه می ډک راوړی دی. او مولا کمار باب جمعه ترانه وړو نو دا دی جمعه ته دی سړی ولې ټوپک راوړی دی. او دا وس می ودا می لکاروان سره وکړو، د خپل سالار نیلی لمی چابک راوړی دی. دا سیمه به څوک نه پیژني، دا څنګه کیدی شي؟ دی سیمه د ودان په شان هلک راوړی دی.
پښتانه شاعران که د نړۍ په کوم ګوټ کې هم وي، هڅه کوي خپلې ادبي هلې ځلې جاري وساتي. په دوبۍ کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال او شاعران میشت دي. د دوی په منځ کې قاري اسلام ګل شیرزاد هم دی. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼیو اوسیدونکی دی. زده کړې په پېښور کې کړي او دا مهال په دوبۍ کې ژوند او کار کوي. هلته یې د پښتون ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. له هغه سره مو د زړه خواله کړې. اسلام ګل شیرزاد صاحب، درته وایي چې پېښور او دوبۍ دواړه ګرمې سیمې دي، شیری بندرونه چیرته ډېر تاوده وي؟
مننه وروره تاسو نه، سلامونه تاسو ته د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته. د پېښور او د دوبۍ په حساب کو درته وایم، دوبۍ خوشی ده، نو دا یو کاروباري ځای دی، دلته ټول خلک مسافر اوسېږي. هلته پاکستان کې مجبوریتونه زیات و، خو کورونه او د خلکو نو ادبي بندارونه او ناستې هلته زیاتې وي. دلته هم شته دی، هلې ځلې زیاتې دي، خو چونکې خلک مسافر دي دومره رسیدګي نه لري، نو په دغه وجه باندې دلته اکثر بندارونه میاشتې وي. هلته به هفته کې یو ځل خلک کېناست، دلته په میاشت کې بس بندار کېږي. نورې ټولنې شته دي، ډېرې ټولنې دي په اماراتو کې. دغه ټولنې چې دي، هره ټولنه په میاشتنۍ غونډې لري، خپل ځان ته ځانګړې وړې غونډې چې ورته وایي چې خپل ملګري کېنئ. بیا نو داسې بعدې غونډې چې هغوی کې مطلب د کتاب مخکتنه وي، یا داسې د پښتو ورځ شوه، یا داسې نورې ورځې شوې، دا لمانځل وي، یا د اعتراف غونډې وي، نو هغه بیا هره ټولنه چې وکړي ټولې ټولنې خبروي، بیا سره مشترکه کېني. خو میاشتنۍ چې دی، هره ټولنه ځان ته غونډه لري، هره ټولنه په میاشت کې غونډه لري. نور بندري هم دي راځي، خو دلته کسان معلوم وي، لکه دلته ټولنې دي، لکه پاک عمارات پښتو ادبي ټولنه شوه، عمارات پښتو ادبي ټولنه شوه، آلین پښتو ادبي چمن شو، داسې دا زمونږ ټولنه ده، پښتون ادبي بهیر، سمسور ادبي بهیر، داسې قلم پښتو ادبي ټولنه ده، داسې ډېرې ټولنې دي چې دلته په عمارتو کښې دي او میاشتنۍ غونډې لري.
د دغو ادبي ټولنو ترمنځ څومره هماهنګي موجوده ده شیرزاد صاحب؟ د یو بل محفلونو ته ورځئ که اختلافات شته؟
یاره اختلافات دومره نشته، به الحمدلله. دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، بل متافریم شي او بیکوریم شي، دلته نو هر سړی خوب په سړی باندې لګېږي، دومره اختلافات نشته دی. مینه زیاته ده، او هر سړی دا تلوسه وي چېره کښېني ملګرو سره، څه ووایي څه واوري، دا دومره وخت نه وي سړی په کښې اختلافي. ان تر دې پورې چې بعضې ټولنې ترکیبی غونډې د وخت د کمبود په اساس باندې نه لري، بس صرف مشاعری وي او ناستې وي، کومه خبره چې وي هغه پرېکړې وي هغه وکړي، بس ختمه خبره ده. اختلافات دومره نشته الحمدلله.
شهزاد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دوبۍ یو مصروفه ښار دی او د دنیا خلک پکې اوسېږي، کاروبار کوي، ژوند مصروفه دی، هر سړی په منډه دی، خلق پیسې جوړوي، تاسې د شیر جوړولو ته پښتانه ځوانان وخت پیدا کول شي؟
ډېره کرختي اگر ته ووایم ډېر خوندور شاعران دي، دغه مسافري او یا تقریب خو نه تخپل هم مسافري، خو دا پخپله سړی دي ته اتئ چې څه ولیکي، دغه خپل وطن دغه خپل کور کلی سړي ته ور یادېږي. اخوا دې خو نو تا خواږه شاعران شته، د ډېر ښایسته شاعران شته په اماراتو کې، خدا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافري د بل د پښتنو دا ډېر ټیلې چې دي دا هم په هغه سطحه باندې نه دي چې مثال د خبرې دفتري کارونه دي، ټول دا د لاسو د خپو کارونه دي، څوک ګاډي چلوي، څوک څه کوي چې څه کوي، نو لږ په تکلیف وي، ترې نور ډېر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته دی په اماراتو کې.
یو دار ته وایي شیرداد صاحب چې دا مسافر شاعران خپل اثار څنګه په دوبۍ کې خپروي، دغلته د چاپ اسانتیاوي شته؟
دلته خو نشته، بیا خو خپل کتابونه لیږي پاکستان ته په حساب باندې، بس هغلته چاپ کېږي، بیا دلته بیرته راځي، نو دلته د چاپ اثارویم خو دلته ډېر ګران تمامېږي، څوک نه کوي چې دلته خپل کتاب چاپ کړي.
که ستاسو شخصي ادبي هلو ځلو ته راشو، په شعر باندې مو یا ستاسو په ادبي کارونو باندې مسافرۍ څه اغېز پرې باسلی دی؟
یاره وروره که رښتیا درته ووایم، نو دلته خو مصروفیت ډېر زیات دی، او د مصروفیت په اساس باندې نو د هغه ملګرو سره چې کینی سړی پاڅېږي، سړی ډېره توجه هغه طرف کوي، مصروفیت زیات دی. نو خو الحمدلله دلته ما غته لیکل شعر خو الهام دی، نو الهام نو د الله د طرف نه وي، نو خاص اثر ورباندې نشته دی، خو بیا هم هغسې ملګري ناستې ولاړې نشته دی. نو
صحیح، استاسو خپل د خپلو چاپی او ناچاپ آثارو په اړه که د مشال لډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي شیرزاد صاحب؟
یار خپل خو په نثري لیکنو کې مثال د خبرې لنډې کیسې یو کتاب مجموعه مې را جمع کړې ده، او شعرونه خو ډېر زیات دي، خو اوسه پورې چاپ آثار خو نه لرم، اراده مې ده انشاءالله چې چاپ کړم.
او په ټولنیزو مطبوعاتو کې لکه فیسبوک کې او په ویب سایټونو کې خو ستاسو شعرونه مخې ته راځي کنه شیرزاد صاحب؟
او دوی کې خو شته په فیسبوک او داسې نور په دغه جریدو مجلو په اخبارونو کې خو ډېر دغه شوي دي، خو خپله یوه مجموعه نشته دی، مثال د خبرې یو کتاب ما چاپ کړی وي، کتاب نشته نه اوسه پورې د کتاب په شکل کې.
یعنی د کتاب عمره شاعري مو نه ده کړې که څه نور څه مجبوریتونه دي چې کتاب نه خپروي؟
یاره کتاب خو څه چې زه که رښتیا درته ووایم، نو تقریبا کتابونه ډېره شاعري ما کړې ده، او تا ته به معلومات تقریبا شل کاله کېږي، یوویشت کاله چې زه شعر لیکم، نو شعرونه خو ډېر زیات دي، خو بعضې مجبوریتونه دي، د هغې په اساس باندې نه اوسه پورې نه ده کړې چې بس کتاب چاپ شي، نو اوس کوشش دی چې دا وار لاړ شم یو کتاب به چاپ کړم انشاءالله.
خدای پاک دې ستاسو ستونزې حل کړي، او چې ستاسو له خوږو شعرونو د مشال اوریدونکو استاسو مینوال مستفید شي، ګټه ته واخلي. شیرزاد صاحب تاسو به حتما په عربی هم پوهیږئ، د دوبۍ د عربي ژبو شاعرانو شعرونه مو پښتو ته نه دي ژباړلې؟
یاره اوس پورې خو ژباړه مې نه ده کړې، بس دغه بعضي دغه ژباړه ما دغه مقولې شوې متلونه شو د عربي دغه شاعرانو ته مې زیاته توجه کړې ده، هغه مې ژباړلې دي او شعر کړې مې دي په فیسبوک باندې ډېر زیات ده، دا چې ویناوي چې هغه ضرورت دی، نو خو شعر ته مې لا اوسه پورې نه ده مخه کړې.
صحیح، او کېدای شي شیرزاد صاحب ما خو د پېښور کې په ادبي محفلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي، ډېره موده پس به ستاسو یو شعر زم واورم، او زموږ د لارې به ستاسو مینهوال هم اوري، د مشال دغه اورېدونکي چې همدا شېبه ستاسو غږ اوري دوی به هم ترې خوند واخلي.
نو شعر خو به مننه درته ووایم، یو شعر دی چې ما څه موده مخکې لیکلی و، دا د مسافرۍ په باره کې.
ارشاد:
سهاري څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، سهاري څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، مجبور دي چې اوسېږي دی ناکام د مسافرو، او خپل کور خپل مور غټ واړه ورته رایاد شي، خپل کور خپل مور غټ واړه ورته رایاد شي، بس څه ناڅه ارمان خوي مدام د مسافرو، او تل تاسې یادوي او تل سترګو کې غړېږي، یو تاسې یې چې نه اخلی سلام د مسافرو، او د زړه له درد د زړه له تله تل کوي خبرې، دا وجه ده چې خوب لګي سلام د مسافرو، او لورایا عاجزي او ناهیلي ورځنې ښکاري، تل خور وي په څېره دغه الهام د مسافرو، او دا زه شیرزاد چې ډېر په مسافرو خفه کېږم، ما خپله اوبه څښلې دي په جام د مسافرو.
ډېر خوند یې وکړو شیرزاد صاحب، کور مو ودان چې خپل شعر مو راواورو، او د دوبۍ د مسافرو شاعرانو له حاله مو هم خبر کړو، بیا به هم تاسو سره په اړیکه کې اوسو، کور مو ودان.
مننه.
دا اسلام گل شیرزاد په مرکه د مشال رډیوی مجله هم پایته رسو. ډیره نور مطالب به په راتلونکي غنې کې ستاسو په وړاندې کېږي. تر هغه خوشاله او هوسا اوسئ. تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی